اته بجی شوی احمد شبریم دا سادی رډو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی سرګندونی لرو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړی ده. دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو ډول جنجالي شوې وه. تر خبرونو وروسته جزئیات اوریدل شي. د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې په لویو جرمونو کې تورن طالبان به خوشی نه کړي. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د انډرو د پاتسون ننګه وکړه او د ایران په دوو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان چې پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سوریا او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریځ لامغه سره څوک چې د خلاصون وړي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نوي هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادله بهیر ورسره هغه لنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقه سره سم د بندیانو د تبادله په لړۍ کې هغه شاو خوش پر سو طالب بندیان نه خوشی کوي چې درانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د انډرو د ولسی پاسون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون غزنی ته د سفر پر مهال یوې ولسی غونډې ته د وینا په وخت وکړې. د ارګ خبر پاڼه کې د انډړو د پاسونوالو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي راغلي. د انډړو ولسی پاسون کوونکو د حمید کرسی د ولسمشر په وروستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاسونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمېر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د مسؤلیت دی. د کاپیسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه ساتونکي او د هغه دوه تنه ملګري وشلې دي. د کاپیسا د امنیت قمندانی ویاند عبدالشایق چورش ازادي راډیو ته وویل
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت
رسید. دیوی رشاد چې څو موده مخکې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په وسلوال او غلاو چورتالان کې لاس ترلود له خلکو یې باج اخیست او دوه تنه همکاران یې چې ټول درې تنه وو وشل شوي دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت نامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکاري ډلې هم پکې فعال دي. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سې شنبې پر ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبري اژانس رایني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرتچیانو د خورولو لپاره له وشکې بهاونکې ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپورونه ورکړل شوي دي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنی دوره پای ته ورسوله. پرون ناوخته له محکمې دراوتلو پر مهال د دا څلور ورځنی مرکه ګټوره وبلله او ویل اوس په څارنوالانو او قاضیانو پورې اړه لري چې زما څرګندونې په بې پرېتوب سره وارزوي. هغه زیاته کړه چې که هغوی خپل کار په بې طرفي ډول وکړي نو ډېر اسانه به دا نتیجه واخلي چې ما هیڅ راز جنگي جنایت نه دی کړی. تاچی د کاسو د ازادۍ د پوځ لوی قومندان وو. د پوځ په 1990 لسیزه کې لسربیا د خپلواکۍ د کټلو لپاره چریکی جګړې کولې. د کاسو لپاره د هاګ د محکمې د تیرې جون میاشتې په 24مه اعلان وکړ چې تاچی او د کاسو یو شمېر نور مخکښ مشان د نږدې 100 کسانو د وژنې په ګډون په ختیځ په ځینو جدي جرمونو مشکوک دي. تاچی د جولای په 14مه نیټه هاګ ته ورسید او بیرته به کاسو ته ستون شي. هغه خپلو خلکو ته ویلي دي چې که محاکمه شي نو استعفا به وکړي. اروپایي ټولنې سربیا او مونتینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادو ته سفر کولی شي. سربیا تر پرون ورځې پورې کورونا ویروس د 19,012 مثبتو پیښو او د 422 کسانو د مړینې راپور ورکړی و او مونتینګرو ویلي دي چې تر پرون پورې یې د 1,128 مثبتو مواردو او د 24 کسانو مړینه ثبت کړې ده. دواړه هیوادونه د جون په 13مه نیټه د خوندي هیوادونو په لیست کې چې اروپایي شورا یې په هرو دوو اونیو کې نویټه نوي کوي شامل شوي وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وایي چې افغانانو ورسره د سوریه په جګړه کې همکاري کړې.
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د ننګرهار د دور بابا د ولسوالۍ له پولیس سره د سیمې د یو شمېر خلکو په وینا پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې.
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتانه ته وکړي چې ولې د پاکستانی بچه راوړي د افغاني خاوره نیسي.
په خپرونه کې مو د هلمند د انګورو په باغونو ګرځو.
که چیرې ته داسې ورته وګورې په دې باغ کې تقریبا دا 300 تاکه دي چې زه حساب ورته وکړم.
د ښځو په پروګرام کې نیمه نړۍ کې د ښکلا جراحي د ستونزو او شیګڼو په اړه اورېدلې شي.
زه د دغې جراحي نه واقعا ډېره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
او د کور کلی په پروګرام کې د بې پروايي مسله څېړو.
زما موټر درې ملاق وخوړل. زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټپیان شل چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي.
د ایران یو جګپوړي ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلوالې ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. د راپورونو له مخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک پولیسو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل که فاطمین د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جګړه په سوریه کې نه وای کړې نو دا جګړه یې باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع یې ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 26مه نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید، ستونزې او فرصتونه، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنوونکې پدیدې له منځه وړو لپاره یې جهاد وکړ، ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي. له دې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساینې په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی، خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د ده هدف له هغو کسانو څخه مننه وه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجي سید داود تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بېوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بېوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت دپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیره یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي وو چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ درې کاله مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د ایران سپاه پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نژدې متحد دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ په څسوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ غبرګونونه یې پارولې دي. افغان سرحدي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازې ته په تمه دي. دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په څو ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. سهار ګل امیرزی له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ په څسوبي سیمه کې د ډیورنډ پر فرضي کرښې پاکستاني لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو غبرګونونه راپارولې دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستان یوه مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت د دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان سرغړونو پر وړاندې غلی او بې غوره ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منون ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو، راځکه چې خپل وطن هم دی چې دوه همداسې لږ لږ رامخته کېږي نو بس بیا غورو کونډه تارم تاو کړې غونډه.
حکومت ته دا کول پکار ده چې پښتنه ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچه راوړي د افغاني خاوره نیسي. په دې باندې خفګان پکار ده.
خواهش دی چې مخنیوی وکړي، داسې غوایي چې موږ زور لرو، په دې چې موږ هم ورته خپل زور وښیو چې موږ هم زور لرو.
په همدې حال کې د سرحدي ځواکونو چارواکي هم مني چې د دور بابا په تصویبي سیمه کې پاکستاني ځواکونو تازه دروازه ایښې ده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړېدو امر وکړي نو یوازې په څو ساعتونو کې به یې له منځه یوسي.
دوی ته ګواښ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصلې پیدا کوي، دوی دې له دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د تختی مخه نیولې، هماغه سربازان هماغه امکانات له موږ سره شته دي. موږ کوی شو چې په 4 ساعتو کې دروازه او دغلته چې دا کسان دي دا به له منځه.
په ورته مهال د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ هم پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورنډ کرخه ورته سرغړاوې د منلو نه ده.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوپ نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورنډ کرخه کې یا د ډیورنډ کرخه شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفا شک مه کوئ او زموږ سرحدي ځواکونه، امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبي د دور بابا ولسوالۍ اړوند یو غرنۍ سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت ترې ځایي خلک د یوې ګوښې لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړنی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کاله وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د دور بابا ولسوالۍ په څسوبي سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لورته د کونړ اوسیدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت چهارشنبه د پاکستانی پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکی مرژوب له هم پکې اوښتی ده. روح الله انوري له کنړه راپور لري.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جومات څنګ سره د اوان ګولۍ لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او ترورځې مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده او یو پکې ماشومه شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولۍ لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم داده چی وومن منک سرم داد مورد میاری چنون نوان دیده او خاص که دو کنر او بیا خاص به سرکانو سره چی خودت خام خواب منگ بانی دا ام دا انداغونه دیم دا مزایل دیم دا دا غکی دی
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای که څه هم چې له تیر ماښام څخه اوربند شوې خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومانو که زنانو او که لویانو زما الم زما ځای کې د عذر مېلمانه وو. خلک وویل چې دې دیواله ته کېنې چا به وویل ما بعضې وویل چې نه کنې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را وړې دې حجرې منځ ته ولګېږي نه دېخ مخنیوی نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شه ټول خلک لکه در ته در شو څوک کوټو ته ننه واتل څوک وتښتېد سیستاندې پانډونو غاڼې ته ډېر زیات تشویش شو ډېر په منډو باندې خلک وړچاو دی نه.
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات مرکزی حکومت ته سپارلی او همداراز د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړی. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په حریم باندې تیری کړی دی. تیری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو. جنګ د سپینه څوکه کې د سیمه خاردار نه دېخوا دوی دلته نظامي میدان جوړاوه. دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان بنګ نظامیان همیشه جلسې لري. هلته موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو. هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک
پاکستانی چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
تنسی ټریبیون ورځپاڼې افغانستان کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو او وړو سوداګرو پر ستونزو او بریاوو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د طالبانو په وخت کې ځپل شوي افغان سوداګر وسان لاین راکړه ورکړه کوي. د لیکنې لیکوال په بامیانو کې د زهره کاظمي په نوم د لاسي صنایعو د یوې تولیدونکي یادونه کوي چې څنګه یې د یو بل امریکایي میشتې افغان په مرسته وکولای شول خپل تولیدات له انلاین لارې نړیوال بازار ته ورسوي. د لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د کاروبارونو لپاره شته ستونزې هم یادې شوې. وایي د انټرنیټ کمې او انلاین بانکي سیستم ته محدود لاسرسی لا هم دې هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره د پام وړ ننګونې دي. سټارز ان سټرایپس خپرونې بیا په افغانستان کې د هغو بهرنیو قراردادیانو ستونزې راخیستې چې کارونه یې پای ته رسېدلي خو لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. خپرونه وایي باګرام کې یو شمېر بهرني کارګران د امریکایي سرتیرو لوی پوځي مرکز کې داسې شرایطو کې ژوند کوي چې زندان ته ورته بلل کېدای شي. د خپرونې په وینا د دې بهرنیو کارګرانو دندې ختمې شوې خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو یې کورونو ته د تلو مخه نیولې. د ډیرو دې بهرنیو قراردادیانو دندې وروسته لاغې پای ته ورسېدې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپلې 15 پوځي اډې تشکیل کړې. سټارز ان سټرایپس خبرونه وایي امریکا پوز هم منلې چې د کووید 19 د محدودیتونو له کبله د څو هیوادونو قراردادیان نه دي توانېدلي چې د باګرام له پوځي اډې ووسي. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک هغه وروستۍ اندېښنه راخیستې چې وایي د کرونا وایرس وبا به د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن کړي، ځکه چې یو خودي وبا بسپنه ورکوونکي هیوادونه خپل له ستونزمنو شرایطو سره مخ کړي او بل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتلونکي په اړه بې باوري د دې سبب شوي چې څوک په دې هیواد کې پانګونې ته زړه نه کړي. دا ګارډین په دې لیکنه کې وړاندې راغلی د خربندوی له کبله دا تمام د چی د افغان حکومت خپل اواید به په سلو کې ډیر شراکم شي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو او ډیپلوماټانو له کبله وایي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو کې هم د کمی تمه کیږي، ځکه ډیر بسپنه ورکوونکي هیوادونه خپل د کرونا وبا له ستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ کړي.
یوه نړیواله مسله راخلو بیا هلمند ته مخه کوو او د هلمند د انګورو د باغونو حال درکو. د ایران په دولو شهرونو کې د هغو دریو کسانو په پلوي مظاهره وشوي چې د تیر کال په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر تهران غږ کړی چې د دې فعالانو لپاره د مرګ سزا باطله کړي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو تراوتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه شنبه په ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. فعالانو پرون پنج شنبه د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد د مظاهرو غوښتنه وکړه. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او همداراز د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوښکي بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپور ورکړل شوی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران د سترې محکمې هغه حکم په کلکه غندلی دی چې د حکومت پر ضد تیر کال په اعتراضونو کې دریو ګډونوالو ته د مرګ سزا یې تایید کړې. د کارپوهانو پرون پنجشنبه په یو ګډ بیان کې وویل موږ له هغو سلګونه زره ایرانیانو سره یو ځای یو چې پر ټولنیزو شبکو یې د 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی لپاره د اعدام حکم غندلی دی. دوی د ایران د قضا پر مشر غږ کړی چې خپل حکم سمدستي بیرته واخلي او د دې قضیې په اړه بیړنۍ خپلواکه قضایي څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو همداراز د دې تورنو د ادعاو په اړه چې وایي شکنجه شوي دي هم د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د جزا د قانون له مخې قاضي القضات دا صلاحیت لري چې د محکمې په حکم کې مداخله وکړي. د ایران قاضي القضات ابراهیم رئیسی کولای شي چې د دریو تورنو د اعدام د حکم په قضیه کې هم سترې محکمې ته د یو نوي حکم سپارښتنه وکړي. مرادی، تمجیدی او رجبی ته د اعدام حکم اصلا د روان کال په فبروري میاشت کې ورکړل شوی و، خو دوی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په شکنجه او جبر اعترافونه ترې اخیستل شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې د دې کسانو قضیه له پایله له تورونو او دوی ته په ټول بهیر کې د خپل حق د نه ورکولو له ادعاو ډکه ده. د دوی بیان زیاتوي چې اعدام په نړیوالو قوانینو کې یوازې د درنو او سختو جرمونو لپاره ځانګړی دی او دا حکم په هغه صورت کې چې د تورن محاکمه عادلانه نه وي یا یې نور حقونه تر پښو لاندې شوي وي د تطبیق وړ نه دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې چې د تیلو بیې لوړې شوې زرګونه کسان د اعتراضونو لپاره واټونو ته راووتل. د نارامیو 15 ورځې دوام وکړ او په پای کې امنیتي ځواکونو مظاهرچیان وځپل. د ایران حکومت تر اوسه په دې اعتراضونو کې د انساني مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. په جون میاشت کې د پارلمان یو مخکښ غړي وویل چې 230 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو د ځپلو پر مهال له 300 زیات کسان وژلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت یې د مرزونو له امله خراب دی. الیاس تایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په دې اړه تفصیلي راپور لري.
که چیرې ته داسې ورته وګورې، په دې کې یو من انګور پراته دي د سلو یو نیم سلاب
تورجان. د انګور یو لوی واشکی راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمې وړې سپینې دانې یې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسؤلین وایي د انګورو پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتي مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم مرض دی چې د انګورو د دانو د پخېدو د مخنیوي تر څنګ د واشکي د غټېدلو مخه
نیسي.
د نادلي ولسوالۍ د یو دیرش غربي د سیمې اوسیدونکی تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولې دي، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې شوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی، خو تر حاصل وړاندې یې پاڼې رژېدلي، د انګورو برچک یا خوشې یې خالي شوي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي سږ کال یې د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا دا درې سوه تاکه دی چې زه حساب ورته وکړم چې هغه د وصول حساب ته وکړم، ما تقریبا یو لک یو نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې د سترګو ورته ګورې چې دغه انګور به د یوه تاک ته فکر کوم چې اوس بیخي هېڅ شی هم جوړې نه کړي، خریدار به بیخي ونه غواړي. او که چیرې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وړلی وای، هلته به د دې څه موږ پوره کار اخیستی وای. موږ امولس هم حکومت ټولو
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. سږ کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاته شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای، دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکي په نامه دی. او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوي د غیر رسمي راځي، نه دی د تجارتي تا بې کیفیته دواوي دي، په ډیرو پیسو یې رانیسو، کار نه کوي. نو بیا داسې یو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي، دغه شیان د زراعت تلاري د شکه پیات تلاري د راولي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توجه کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلي دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي. خو په هغه سیمو کې چې باغ لرونکو مراجعه ده کړې، مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت یې بده اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي، د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق شي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیاتې بناً بیا نقصه ورکول کېږي، ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او د دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9250 میتریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد ګلی استای، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکي حکومت باید د پاکستان د تیریو په وړاندې قاطع دریس خوره کړي. عبدالعزیز خارب له مارجی لیکي سرحدي ځواکونه دي د دور بابا پولیس والی کې د پاکستان دروازه ورانه کړي. اتلس زابل لیکي حکومت ته اجازه ورکړي چې افغان ځواکونه په دور بابا کې پاکستان ته جواب ورکړي. حمیده نظری لکلات لیکي د دور بابا پسمه کې د پاکستان د دروازې البته دا د دور بابا پسمه کې د پاکستان د دروازې جوړېدو ته په اشاره لیکي چې طالبان ولی پرې چوپتي عبید الله له کابل لیکي طالبان که د پاکستان په خوله نه وي ولې د دور بابا د دروازې په جوړېدو څه نه وایي او په کونړ کې د پاکستان د توغندیو حملې نه دي خندلي اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي په دور بابا کې د پاکستان له لورې جوړه شوې دروازه ولس ته د منلو نه ده حمیده خنمرنګ له غزنی لیکي د قطر د توافقنامې لومړی پړاو طالبانو سم عملي کړ پر امریکایانو یې ډسې ونه کړې او پر افغانانو یې ډسې وکړې اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه د افغانستان حکومت 500 نور طالب بندیان له بند خوشی کړل د افغانستان امنیت شورا وایي دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسي پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په د افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون د غزنی د سفر پر مهال وکړې د کاپسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د بي خپلسري وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه تنه ملګري پرون ووشل د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد یې شعارونه ورکړل د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنګي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنۍ دوره پای ته ورسوله او اروپایي ټولنې سربیا او مونټینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه ویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي دا پریکړه د کورونا ویروس په ارتباط شوې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېری مینوال انجونی او خزې دي خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چیره خولي نه وي
پاکستان سی وی سینونه زیات یې مخچم لکتوي یې مغز ورن سوي د پزی خو او شاده خاتونه پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي تر سره کړي
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي هغه د لپاره موږ دغه جراحي پلاستیک دی د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو
د خولا جراحي د ګټې ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجونو چې د خولا جراحي کړي ده اوس څومره له دغه کار راضي دي
زه د دغه جراحي نه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي
د دغه ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم خو اوس براپور له وګمې جبرخیل واورو
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي د دغه کار تاریخچه ان د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې ان په باندنی هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحي په واسطه نیول شوې ده د ښکلا جراحي په افغانستان افغانستان کې یو نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې، نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډېره د وریځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانې د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانې داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما همصنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډېره د هغې نه خفه کېدم، او مور مې مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغې جراحي نه پس اوس زه ډېره خوشحاله یم. زما د سلدانې داغ اوس مکمل ورک شوي، اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو پخوا پسې خفګان ماته نه راځي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم ترسره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښي نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډېر ځله داسې کېږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغېزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
دا شعر مې اخیستې دي، خو پیسې مې تیرې دي، خو بس نیچې هغه نه ده ورکړی، ګټه یې راته نه ده کړې، چې مې راته نه وي کړې، نه موږ د هغه نه نو تیرې نه یم خوشحاله نه نه هېڅ پیدا یې راته چې نه ده کړې، نو څه پیدا نه خوشحاله. په افغانستان کې سم ډاکټران نشته، چې نشته چې یو سمه جراحي وکړي او چې وکړي چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحۍ تر څنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسف زی چې اوس مهال د خپل پوستکي له روڼوالي راضي ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد ځکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولی شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازره، دغه چې موږ ځوانان او د خپل خویندو کسان چې بخصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډېره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاکه وي. او بله خبره چې موږ کوی چې ډېره اسانه طریقه چې موږ خپله کوی چې په خپل کورو کې ماسکونه برابر کړو، لکه موږ کوی چې د شیدو نه شیدو او کافي نه موږ طریقه کوي چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچ نه مونږ کوي چې ماسکینه مونږ کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 15 دقیقې لپاره مونږ په مخ باندې لګاو. او بل ماسک مونږ کوي چې د دې بادرنګ او بونه او د بانجرمی هو بونه مونگا دا اوبای مکسکو او سپیناگای سر مخلوطاو دا دینا کواش جو خط طریقه ماسک برابر که، او دا آینده که با هم دی چروکی او دی چملوکی جلوگری بکی نور زهر بره رسی.
اکثر خزی دا گرد جون دا دوام او دا خپل خاون دا خوشحال ساتلو پا هدف دا خکولا جراحی کبی. دوی پا دی باورده چی دا خزی او خاون پا گرد جون که دا خزی خکولا هم دا پانور رول لری. خو اکثر نارینا پا دی باورده چی دا هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحي ښه او په زړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکی هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو، دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر ووسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند د تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اخته وي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغۍ اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیغ ته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او آن د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمدزی صاحب، که په سر کې دا راته ووایاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحي ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه یې تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډېر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص استاندرد شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان یې پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیاب دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا ستانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو جو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداوین دلته کوي ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا جرۍ خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي نو هغه اکثره امکان لري ستانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور تر څنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بی پروايي مایسته راځي. په لږه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږ بی پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بی پروايي د انسان د پاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي، ځکه چې ما ته تجربه شوه. ما تقریبا د 15 کلو را په دې خوا خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفې تمزم راځم. خو ما ډېرې بی پروايي نه کړې تر دې حده پورې چې ما بل ځم دوستان سره قصه کوله. که اوس داسې زه د خبرو کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دروغ وي. تر 130 پورې د نوي ماډل موټر ما ځغلولی، خو دا ټول د بی پروايي له کبله و، زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړم د سالنګاري یاد به پروايي له لاسه چې پاګه کې زما موټر درې ملاق او خړل. زما مور، زما کورنۍ ټول زخمي او ټپیان شل چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاري خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 100,000 شاوخوا مصرف را دي، تر اوسه هم جوړ کړم نه، ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دی ورځو کې. نور تاوان مې ورک موټر دغه سی ولاله تر پالن فکر کړم. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي، انسان پیدا کیږي. خو که خدای مکړه دا اوس ځانی تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاري. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مودا سه ژوند کړای ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه د منځلګي د شپاسخونه کولونه نه د منځلګي چې پوک شو سات پکر کم اټیوت کم چې دا شایواله به پرور وخلم بوت شي دسکا چا تل شي سره شي بوت شي په پخا دی ونی خلی مخ پینځه فایندې شکوت مور می ډیره بات خو یاوه په کور باندې وړي وړي اخ کړی وو چې پیاله بیر وختلا او سور بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصلو په سرای کې مګ داولو می څالو دی چې بیا بلورې د کور ونه وین هغه هغه د مخ پد که نو سلا چې خدای کدا که قروس د سوکو د مر بم کار شي په لیس کور وک به پروانه به پروي د وکا ژوند ته بوده.
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بے پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بے پروايي سره عادت شي او هر څوک دا کوخ کوي چې لوټه په وګ کېږي او تیر شي.
ولا چې انسان باید ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونه کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کوي باید دغه مخکې پلان طرحه کړي او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کړي نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونه کې همیشه پابند اوسي او سالنکاری ونه کړي زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آیندې څخه خوشاله یم او نیک خاطرې لرم داسې ماته نه دی پېښ شوي چې خدا نه خواسته زه اوس په هغو باندې پښیماني وکړم زه خو همیشه یعنی داسې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیکې لارې هدایت وکړي او د بې پروایي په خاطر باندې هغوی متوجه کړي چې په خپل ژوند کې باید بې پروایي ونه کړي او سالنګاري په کارونه ونه کړي
واحد یار عبدالرحیم زی بیا وای چې باید خلک په هر کار کې له ډیر دقت څخه کار واخلي او که څوک لږه بې پروايي هم وکړي له ډیر ستونزو سره مخ کیږي
بې پروايي هم ټولنه ډیر ستونزې پیدا کوي مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنیو چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجه کیږي نه دغه ډول نه متوجه کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته تاسو هر یو شپونکی یستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغه په وړاندې مسؤلیت لري په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنی ټول چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو د سی وبولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پر راتلونکي کې بس موږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ نه درکړی تر ډیره موږ په چارو کې دقت نه درکړی هغه کم چې پر راتلونکي کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کې دیش بیا جبران نشي
درانو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چاوري دوه تستا سي پام راړو
د مانم حضرت علي توراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وساله اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري او د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز د بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بدای ور سره په تکلیف حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مر سره په تشويش کې اچول کی
زمانم عبدالله د دې وسته مینه هدي پل چرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی ده او بے پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غړي وخت لپاره ګټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار
زمانم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي
زه ګلشاد مان ډوړی په خوم بنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
بیا هم مننه کوم استاد په پیل کې برا شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده
بې پروايي یا تنبلی یا په دلیګورته سهل انګاری وای دا
دی جنو انسانانو خاصیت عادت او خویست خویده. یعنی اگه انسانان چه دی وقت پا مدیریت نپویگی، دی زمان پا مدیریت نپویگی، او دغا مهارت، او دغا شیوه کورونه ندورزده کرده، اوگوی معمولاً پا دغا سیاستون زخته که.
فرقی دی تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگه چه ده چه جن خلق دی کار کهی؟ کار تر سره کی خو په لندولار یو تر سره کی اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده یعنی ډیر ځله تمبلی خي یعنی ډیر د مرز دي بدې په شکل نه پیژنل کی اروپان تمبلی بدن نه پیژنې ښه یعنی کله کله به سره تمبل سي اما سالنګاری خو اشتباه ده خطا ده مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وي کی که یو پولیس سالنګاری وي کی که یو برقی سالنګاری وي کی که یو نرس سالنګاری وي کی که یو موټروان سالنګاری وي کی که یو معلم سالنګاری وي کی څه پیږي جنایت پیږي مشکلات پیږي اما تنبلی بیا بل څه ده مثلا یو څوک دې کار وکړي خپل دې کی
استاد علت سره چې یعنی خلک بی پروايي سلنګاري کوي ځینی خلک
ځینی انسانان مشخصه او څرګنده موخ نه لري د خپل موخ لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوشونه نه لري د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پوي مثلا په دې نه پوي مثلا په دغه میاس کې دوی څونه عاید وو څونه مصرف وو څونه وخت ځای سره څونه وخت ځای نه سره مثلا ما نن یو مسل تورټیله ملته ساته په ټلیفون کې مصروفه و درې ساته مل دا په هفته کې څو ساته کېږي و دوه عمره مل په میاس کې څو نه کېږي و دوه نه په کال کې څو نه کېږي دوه نه مل دا کار د کتل او بل مهارت زده کړی وای اډیقل لیکل لیکنه د کړی وای زبد زده کړی وای کمپیوټر کې د کار کړی وای یوټیوب کې د شیل ټول وای ګوګل کې د شیل بوتل کړی وای یو چا مور پلس د وخت تر کړی وای مشمون سره د وخت تر کړی وای اصلي قدم وهله وای کرکټ د کړی وای فوتبال د کړی وای څومره بخو اما ته په چیش ځای کې سترګې دې مزې فکر لم انټرنیټ دې مصرف ک او یو ډول نور اتفیسونه زمزات پیدا دا د سالنګاری وای
د سالنګاری استونزې به څه وي استاد ټولنه ته وزانت
معمولا د بریاو او موافقتونو مخنیوي کوي معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي انسان یو ډول په ټولنه کې منځوي ګوخه او حاشیه ته بي او په ټوله کې رواني ستونزې جوړ پیدا کوي یعنی د سالنګاری او ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده یعنی ذهني فشار ته پیدا کوي
استاد حل لري چې مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی عادت شي اوس وګورئ دې حالت نراو بس
اول باید یو کس هیڅ انسان باید به هدف نه وي او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان به هدف دي زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس ما غاوري تاسو خبرونه باید مخیسی یعنی هدفمند سی باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالویش جوړ کی باید دغه پلان او مهالویش ورزی او بل اخر د عملی کی چې دغه عمل اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاری خپل نه مزوري
ډیره مننه استاد
سلامات
گرانو دوستانو په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي تربیا خې چاري
کاش میچ کا Aashiqui sab hasiran paimala.